سی شنبه د ورځې او د مې د سلیرشته مینیټه په دې خبرونه کې چې په یو بجه د پاکستان په وخت پریږي زنه جبامر ستاسو قربایم او په مهمو ریپورتونو کې درته دا لرو چې د پاکستان حکومت کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز د شوې حملې د پلټنو هوډ لري او د کندهار په پنجوایي کې 14 شل کسان وژلي او شل نورې ژوبل کړي دي. په اول راځي د پامیر ساحل نه خبرونه اورو.
لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک تر غاړې بمی چاودنه کې شل کسان وژل شوی دي. د ممبئی بریدونو یو تورن کس یو عدالت امریکایي عدالت ته ویلي ISI له هغې ورپکې ډلې سره اړیکې لرل چې بریدونه یې کړي ول. اوس بشپړ خبرونه. په جنوبي افغانستان کې د سړک تر غاړې بمی برید پر مهال لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال نور حال راکوي.
نن سهار د کندهار ولایت د پنجوایي پولیس ولای کې د یو شرکت پر بس موټر د سړک غاړې باندې چودنه شوی چې له شلو زیات د سړک جوړونې کارکونکو پکې وژل شوی او تر شلو نور ټپیان دي. د کندهار د پنجوایي پولیس ولای امنیه قومندان محمد عظیم د پیښې د تایید ترڅنګ زیاتوي چې باندې چودنه د سړک جوړونې یو شرکت د کارکونکو پر بس موټر پسې شوی.
یو پاکستانی امریکایی چې د 2000 زیږیز کال د ممبئی د بریدونو لپاره د اهدافو ویډیوی څار کړی و په یو امریکایی عدالت کې گواهی ورکړې ده چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له هغې ډلې سره اړیکې لرل چې دا بریدونه یې کړي ول. ډیوډ هډلی په شیکاګو کې دا گواهی پر داسې مهال ورکړې چې د یو پاکستانی کاروباری تهاور رانا د مقدمې اورېدنه روانه وه. پرده هم تور دی چې د ممبئی د بریدونو لپاره یې همکاري کړې وه. ډیوډ هډلی د خپل بیان پر مهال وویل چې د پاکستان د استخبارات تو ادارې ISI لشکر طیبه ته مالی او پوځي مرستې ورکړې وې. د ډلې په ممبئی کې بریدونه ترسره کړي ول. هډلی چې لشکر طیبه سره یو ځای شوی و وویل له ISI سره یې اړیکې ول او د ISI یو کارکوونکي چې میجر اقبال نومېده ورته 15,000 امریکایي ډالره ورکړي ول. د پاکستان حکومت د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي ول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي په کراچۍ کې د بهري ځواکونو پر لوی اډې تر برید وروسته د ولسمشر آصف علي زرداري په امر پلټنیزه ډله جوړه شوې ده. جوړوي په مهران نومې دې اډې کې له وسلوالو سره د بهري پوځیانو او رینجرو نښتې 13 ورځې روانې وي. د کورنیو چارو وزیر ویلي 4 یا 6 اورپکو پر اډې برید کړی و. د نوموړي په خبره په برید او نښتو کې 4 اورپکي او د پاکستان 10 سرتېري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه پر سر اخیستې ده. او د یو بل خبر تر مخه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پلار حاکم علي زرداري مړ شوی دی. د پاکستان د ولسمشر د ویاند فرحت الله بابر له وینا سره سم د جنازې او د خښولو د مراسمو د وخت اعلان به وروسته کول کیږي. په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو ډلو ترمنځ تازه نښته شوې ده. تفصیل یې فرهاد شینوار راکوي.
سرکاری سرچینې وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنګیالو ترمنځ په یو تازه نښته کې 3 تنه وژل شوي دي او 9 پکې جوبل دي او د دغو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتې دوام لري.
هلته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي د دې سیمې یو ډاکټر شکیل افریدی نامعلومه کسانو له کارخانو مارکیټ تښتولی دی. پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د بې پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې د بهرنیو په ګډون 9 مشکوک اورپکي وژل شوی. عمر دراز وزیر
د سب ډیویژن میرعلي تحصیل یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بې پیلوټه الوتکو 13 ورځ مازیګر د میرعلي بازار نه 8 کیلومتره شمال ویدي سیمه عزیز خیل کې د وسلوالو طالبانو پر یو ګاډي باندې 2 میزایل وداغل چې له امله یې په ګاډي کې سپاره او وسلوال طالبان ووژل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 6 بهرانیان هم وژلي شوي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او خبرونه اورئ. په منځنۍ امریکا کې چارواکي وایي د میزوري د ایالت په جوپلین ښار کې د سختې توپاني بوړبوړکۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 114 ته رسېدلی دی. د امریکا د موسمیاتو د ادارې کارکوونکي وایي بوړبوړکۍ ښار ځپلی دی چې شاوخوا 15,000 کسان پکې اوسي. دا په 60 کالو کې تر ټولو خونړۍ بوړبوړکۍ وه. د چارواکو له وینا سره سم دغه بوړبوړکۍ 1 کیلومتر پراخه وه او یوه روغتون او په زرګونو کورونو ته یې زخت زیان رسولی دی. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم په امریکا کې بوړبوړکۍ ول 300 زیات کسان وژلي ول. په چارسدې او په د خیبر پختونخوا په ځنو نورو سیمو کې بډبډکۍ ته غولۍ ویل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپلې میرمن میشیل سره د انګلستان پلازمینې لندن ته تللی دی. لندن ته د وختي تګ له امله دا ښودل کیږي چې کیدای شي د آیسلینډ د اور شیندونکو غرونو له کبله د لوګي له کبله پرواز د ځنډ ښکار شوی وی. تر دې مخکې تېره ورځ اوباما په آیرلینډ کې تیره کړه او له هغه ځایه یې د اروپایي هیوادونو څلور ورځنی سفر پیل کړ. اوباما به تر دې وروسته فرانسې ته ځي او بیا به پولینډ ته ځي. خبرونه پای
تاسو د پامیر ساحل نه د دې سات خبرونه اوریدل. وړاندې خبرونه کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د پاکستان حکومت کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز د شوې حملې پلټنه کوي.
ریګي پښتنې کې چې هغه د سپیروان مو پایته ده د دې د نیسا کمپنۍ کارګر پر دغه لار باندې بیول بچا پر څه وي دي
بخنه غواړو. د غږ چې تاسو واورید دا د کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کې د چاودنې په اړه د یو چارواکي غږ و. په دغه پیښه کې شل کسان وژل شوي دي او شل نور ژوبل دي. آیا رښتیا هم جرمني د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کوي؟ په دې اړه هم یو رپورټ لرو. شمالي وزیرستان کې په یوه بله ډرون حمله کې اووه کسان وژل شوي دي. د یوې داسې مور سره غږېدلی یو چې زوی یې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی.
خلکو له خدمتونه کوه خلکو له دغوا او سوټي ارته او شوتال لري به اوس کې کډه واچو کریانی ورکوه چې په ما خدای واخ راوسته په ما لګرنا ایراله بچای می خاورش شراله میرله په زنازو کې راو.
په خبر کې د ډاکټرانو کار بندیز دوام لري.
منګه ته مورز دانن ایجوکیشن کو خو افسوس سره د حکومت یو قسم منګ سره وسه پورې ناس نه دی. دینه بعد به منګه صوبایي اسمبلی ته واکو الته بدر نه ورکو.
د دې ترڅنګ د پیغلو ځوانانو غږ 19 پروګرام هم درته لرو چې درته به خبر کړو د مشال ترڅنګ وسه. رازو د دې خبرونې د سر رپورت ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په حکم د کراچۍ د سمندري ځواکونو په مرکز د پیښې د پلټنې لپاره دوی یو پلټون کې ډله جوړوي. د دې ترڅنګ د سمندري ځواک په مرکز پی ان ایس مهران باندې د حمله کوونکو دریو کسانو مړی د کراچۍ سویل هسپتال ته وړل شوي دي. هلته بیا د سمندري فوج مشر اډمیرال نومان بشیر د خبرونه رد کړي دي چې د حملې ښکار شوي فوجي مرکز د امنیت په برخه کې امنیتي کسانو د بې پرواهۍ نه کار اخیستی و. په دې اړه پام وکړئ د کراچۍ ښار نه د مشال ریډیو د همکار ظفر کریمی رپورټ.
د پاکستان سمندري ځواکونو په مرکز د برید کوونکو درې وجل شوو کسانو مړی سیول هسپتال کراچۍ ته وړل شوي دي. د یاد شوي هسپتال ډاکټر مبارک رسنیو ته ویلي چې وجل شوو کسانو عمرونه د 18 تر 20 کلونو پورې دي. دوی کې د درېو کسانو مړی ثابت او د یو تن مړی پوټی پوټی دي. وجل شوو کسانو کې یو تن په سینه په ګولو لګیدلی دی او بل تن د ګولو تر څنګ د بم په چرو وجل شوی دی. وجل شوو کسانو په مخونو وړې وړې ګيري او بریتونه دي. بل لورته د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د صدر آصف علي زرداري په حکم یې د پیښې د پلټنې لپاره ټیم جوړوي.
فیصله یې وه چې ایک انویسټیګیشن ټیم هغوی چې جو ممبرز هن
دی وايي پریکړه شوې ده چې یو پلټون کې ډله بوي. اف آی اے پولیس رینجر او زمنګ د نورو استخباراتي ادارو ماهرین به هم د دوی سره مرسته کوي او هغوی ته به ویلی شي چې څومره زر تر زر وکړی شي د دې پیښې رپورت تیار کړي. موږ خپل نور دغه ډول تنصیباتو ته چرته چې دا ډول خطر پیښې دی شي ویلي دي چې خپل امنیت ته دې د سره پاملرنه وکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حمله کوونکو شمیر د څلورو نه تر شپږو پورې وو. دوی د مرکز شاتنی دیوال باندې غځېدلی کانټتار غوڅ کړی او له دې لارې مرکز ته ننوتی دي. دوی د راتلو سره سم هلته ولاړو لویو جازونو باندې برید کړی او هغه یې تباه کړی دي. پاکستان د سمندري ځواکونو لوی دستریز اډمیرال نومان بشیر وینا و چې د سمندري ځواک خصوصي سرتیرو په نره مقابله کړی. هغه دا خبرونه رد کړه چې ګنې سمندري ځواک په خپل امنیت خوندي ساتلو کې د بې پروايي نه کار اخیستی دی. د امنیت په برخه کې هیڅ نیمګړتیا نه وه. که وکتل شي زمونږ ځوانان بهادرۍ سره وجنګېدل. ترهګر هم ښه او پوره تربیه شوي وو. زمونږ لس ځوانان د دغې حملې اخکار ښکار شو. د تباشو جازونو قیمت 400 میلیون ډالر وو. اډمیرل نومان بشیر ویل هڅه کوي چې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو تنصیبات د آبادۍ څخه لري کومبل خوندي ځای ته ویسي. د یادونې وړ ده چې د اتوار په شپه د پاکستان د سمندري سرتیرو په مرکز وسلوالو اورپکو حمله کړې وه. دغه حمله چې تر 1400 ګنټو اوږده وه د قانون نافذونکو ادارو 10 کسان پکې وجل شوي وو. وجل شوو کسانو کې د سمندري فوج د یو افسر په شمول د دغه فوج 7 سرتیری او د رینجرو 2 سرتیری وجل شوي او 1400 نور جوبل شوي وو. د چارواکو وینا ده چې څلور بریدکوونکي وجل شوي او دوه په تیښته کې کامیاب شوي دي. خو د وجل شوو کسانو څخه د دریو مړي هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره وړل شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان حکومت په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی مرکز د شوي حملې د پلټنې لپاره یو ډله جوړوي. د حمله چې په دغه مرکز باندې وشوه ډیره بیساري حمله ګڼل کیږي. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مرکز پی این ایس مهران باندې د ترهګرو لخوا د څه پوځي پایلې کېدای شي، د دې وجه څه کېدای شي او پاکستان حکومت ته وړاندې څه کول پکار دي؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار عالم زیب خان په دې اړه یو رپورټ لري چې وابه.
تیر شپه کراچۍ کې د سمندري ځواکونو یا پاک بحریا په دفترونو نامعلومه ترهګرو یو داسې حمله وکړه چې په نتیجه کې د روسي معلوماتو تر مخه 14 فوجیان او 15 ترهګر وژل شوی دي. او دغه ځای کې د دوه پی سي 3 اورین جازونو د تباہ کېدو سره سره ډیر زیات مالی زیان هم ترلاسه شوی دی. دا حمله دومره زوروره وه چې امنیتي ځواکونو د دې د قابو کولو لپاره د 15 ګڼټو نه زیات وخت کاروایی وکړه. بلخوا د روانې میاشتې په 2 نیټه د اسامه بن لادن په ضد د امریکایي ځواکونو اپریشن وروستو یوازې په 3 هفتو کې دا دویمه داسې غټه پیښه ده چې امنیتي ځواکونو ته دومره زیات زیان رسولی دی. په دې حال چې تیر 4 کالو راسي دا سلسله د کمیدو په ځای مخ په وړاندې ولې روانه ده او د دې څه وجه کېدای شي؟ بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر په جواب کې وایي،
تقریبا 3-4 کاله د طالبانو هغه سره جهادین القاعده افغان طالبان دا ټول په جمع شو وزیرستان کې او نورو علاقه کې او حکومت یې وکړ. دومره ځان مضبوط کو چې اوس هغه کمزوري کېدو کې به ټایم لګي. دوی نه اوس علاقه واغښتې، اوس هم هغه سره سنا سره علاقه شته. هلته ځي ټریننګ کوي او راځي. فوج خلاف حمله ذکر کوي چې د فوج مورال ډاون شي او فوج د دې خلاف عملیاتونه کوي. نور د دې هیڅ مقصد نشته. ګورې دې ډېر سيزونو چې پته لګي کنه دا بي صاحب خودکشا نیسلې کیږي فلا هغه راشي خبر هغه ته خلک دغه نه کوي. کاغم نه نیسلې نو کې دې شي چې دې لسم لیکې نو سل به کړي وي. هغه شتا خو به مغزیانه چې پکاره چې دې تکړه شي. دا اوس یو جنگ روان دی او دا فلال ختمه دوه چانس نشته.
ولی سینئر خبریال رحیم الله یوسفزی وای چې زموږ سیاسي او فوجي مشران او دغه شان استخباراتي ادارې د دې مسلې هغه شان فکر نه کوي چې څنګه پکار دی.
پاکستان فوج او نور کوم ادارې د استخباراتي دا حمله خو ختمي کی نه، بلکې دا نوې نوې زینا او نوې نوې اهداف دي. او چې یو حمله شي نو دوی چې مونږه خپل امنیت کړی دی، مونږه خپل کمزورې باندې قابو موندلې دي او مونږه خپل استخباراتي ادارې ډېرې مضبوطې کړې دي. خبره ما غوي چې بیا حمله وشي. زه فکر کوم چې دا کومه طریقه باندې دوی جنگ کوي نو هغې کې ډېر کمی اقمات ښکاري.
چې کراچۍ د وروستۍ پیښه په تېر یو میاشت کې د ترهګرو له طرفه په سمندري فوجونو دا 4 حمله وه. ولی دین وړاندې ترهګرو زیاتره د پاکستان ځمکنی فوج، پولیس او نور امنیتي اهلکار په نښه کول. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د پاکستان د بحري ځواکونو په مرکز باندې د تروریستي پیښې د پایلو په اړه تاسو واورېد. افغانستان او پاکستان دواړه په یو ډول د تروریزم ښکار دي. هلته د افغانستان کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د سړک جوړونې د کارکوونکو پر بس ګاډي د چاودنې له امله 40 تنه کارکوونکي وژل شوي. ویل کېږي چې 40 تنه نور په دې پیښه کې ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې یو ساختماني شرکت په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې په موخه له کندهار ښار څخه ولسوالۍ ته خپل کارکوونکي وړل چې د ولسوالۍ د دره دخت په سیمه کې پرې د سړک غاړې مین وچاودېده. نور تفصیل موږ ته زموږ خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
نن سهار د کندهار ولایت د پنجوایي پولیس ولای کې د یو شرکت پر بس موټر د سړک غاړې باندې چودنه شوی چې له شلو زیات د سړک جوړونې کارکوونکي پکې وژل شوی او تر شلو نور ټپیان دي. د کندهار د پنجوایي پولیس ولای امنیه قومندان محمد عظیم د پیښې د تای ترڅنګ زیاتوي چې باندې چودنه د سړک جوړونې یو شرکت د کارکوونکو پر بس موټر پسې شوی چې د کندهار ښار څخه د پنجوایي پر لور د یو سړک جوړولو لپاره روان و. د پنجوایي امنیه قومندان زیاتوي چې په دې پیښه کې له شلو زیات مړه او تر شلو نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
Реги по всем какие-то, ого, да, сперван, мапайта, да, да. Ты, да, не сак, компаны, каригар, продага, ларба, не белали. Качал просто выйди, пензуи садрдиш, при млюди, а у пензала страшили при захмянде.
Да, Кандахар, да, рухтун, сарчини, вайчи, дуэт, ашал, джесадуна, а утр пензуи, что тапьян, варвлал, шевиди. Да, пехи, плетру, сача, прагара, не да, хисти. Худа, пода, сахал, кеда, че, у наивранде, да, пактя, повози, задран, кеда, сарак, джуру, вани, пьев, ширка, да, брит, шавай, вочи, шпак, дешта, на паки, вожал, шеви, а утр, дарвиш, нур, тапьян, у, че, прай, вослова, طالبانو پر غاړه اخیستې وه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د چودنې حال مو واورېده. د رسنیو له مخې د جرمني شپېګل مجلې خبر ورکړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې او مستقیمې خبرې شوې چې لومړی ځل یې په قطر او بیا په جرمني کې. افغان چارواکي او د چارو کارپوهان وایي چې بهتره به دا وي چې د سولې لپاره کېدونکې ټولې خبرې منظمې او د سولې د عالي شورا سره په همغږیتوب سره ترسره شي. په دې اړه بیا هم له افغانستانه نقیب الله متنوال.
د جرمني شپیګل مجلې خبر ورکړی چې د جرمني هیواد د طالبانو او امریکا ترمنځ د پټو خبرو کوربه و. د شپیګل د خبر له مخې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل شټاینر ویلي چې د دغو خبرو تر وروستۍ پړاو د روانې می میاشتې په اوومه او اتمه نیټه په جرمني کې ترسره شوی. د رسنیو له مخې شپیګل زیاتوي چې له دې وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ درې ځله پټې مستقیمې خبرې شوې چې لومړی ځل یې په قطر او بیا په جرمني کې ترسره شوې. په دې اړه د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وایي چې دا د طالبانو لویه غوښتنه ده چې د امریکایانو سره مستقیمې اړیکې ونیسي او ورسره خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي چې په دې خبرو د سولې عالي شورا نه ده خبره، خو په نهایت کې به ټولې خبرې د سولې عالي شورا لخوا تایید او تصویب کیږي. مولوی عطاالله الدین وایي چې د سولې لپاره چې هر ګام اخیستل کیږي دوی هرکلی کوي. نوموړی زیاتوي
مونږ په دغې خبرو باندې ولو که خبر کې نه وو شو، بهتره به دا وی چې دا ټولې خبرې د سولې د عالي شورا په منځګړیتوب او وساطت ترسره شوې وي. دا چې مستقل ترسره کېږي، مونږ امید واري چې په نهایت کې به د همدې لارې نه بیا دا تنظیمېږي او مونږ ورباندې ملاحظه نه لرو. مونږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې کوو.
د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسي هم وایي چې بهتره به دا وي چې د سولې لپاره ټولې خبرې اترې منظمې او د سولې عالي شورا سره په همغږیتوب ترسره شي. خواسی ویل
ولی اصل خبره داده چې نه باید امریکا مخامخ خبرې د طالبان سره وکړي. افغانستان کې یو نظام دی، یو دولت دی، د دوی د لارې نه او تصویني چې دولت یو کمیسیون جوړ کړی دی په نامه د کمیسیون د عالی د صلح، باید د افغانستان د حکومت له لارې دا چارې تعقیب شي. که چېرته داسې خودسری وي چې امریکا غواړي د مخالفینو سره خپلې خبرې وکړي او د افغانستان حکومت او نظام په عایشه کې وساتي، یعنی دوی هیڅ خبر هم نه کړي، زه فکر کوم د افغانستان استقلال او افغانستان د افغانستان ازادۍ ته به ډېره غټه علاقه وارده کي. بله خبره دا ده چې زموږ ملي حاکمیت به سوال لاندې راځي. نو زه هر پروسه د صلح تقدیروم، ولی په معقولو لارو باندې چې معقولو لارې دولت د افغانستان له لارې باید تعقیب شي.
خو د چارو یو تن کارپو وید مژده وایي چې باور نه لري دا ډول خبرې به ترسره شوي وي. که چیرې ترسره شوي وي نو امریکا او جرمني باید تصویرونه هم رسنیو ته وړاندې کړي.
همدا خبرې چې اوس د امریکا لخوا مطرح شوې دي او د جرمني شپیګل مجله هم هغه اخیستې ده چې دغسې خبرې شوې دي. دا د دې خبرې ښکارندوی کوي چې اصلا امریکا افغان حکومت او دغه شورې عالي شورا ته ارزښت قایل نه دي او دوی پخپله غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي. خو بیا هم اوله خبره او مهمه خبره دا ده چې باید دا کاره شي، دا خبره شي په رښتیا هم مذاکرات شوي دي او یا هسې دا خبرې دي چې د امریکا لخوا مطرح شي.
که څه هم وسله وال طالبان دا ډول راپورونه ردوي، خو یو څه چې مهم دي د اسامه په وژل کېدو د سولې او جګړې دواړو خبرې ګرمې شوي او خلک یې په ګنګس حالت کې واقع کړي او نه پوهېږي چې حالات په کومه روان دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د شپیګل مجله وایي چې جرمني د امریکا او طالبانو ترمنځ د ریبارې هڅې کوي. د افغان طالبانو یوه ډله حقانی ډله په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په دغه سیمه کې د ډرون حمله شوې ده او په دې کې ویل کیږي چې و تنه مشکوک ته وسلوال طالبان وژل شوي دي. سرکاري سرچینی وایي برید پرون مازیګر د تحصیل میر علي عزیز خیل په سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو فلاینګ کوچ شوې ده. لسیمې د مشال خبریال عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی د امریکایی بے پائلوټ الوتکو لخوا یو بل میزایلی برید کې هو وسلوال طالبان وژلی شوی دی. دغه برید د سب ډویژن میرعلي عزیز خیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو گاډی باندې شوی دی. د سب ډویژن میرعلي تحصیل یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بے پائلوټ الوتکو تیر ورځ مازیګر د میرعلي بازار نه 8 کیلومتره شمال ودی سیمه عزیز خیل کې د وسلوالو طالبانو پر یو گاډی باندې دوه میزایل وداغل چې له امله یې په گاډی کې سپاره او وسلوال طالبان اوژل. دوی زیاته کړه چې دغه اول ځل دی چې بے پایلوټ الوتکو لخوا یو فلاین کوچ په نښه شوی دی. خو د دوی د وینا سره سم په نښه شوی فلاین کوچ کې وسلوال طالبان سپاره وو چې د میرانشاه نام یې رلی ته روان وو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ بهرانیان هم وژلي شوي دي. خو بل اړخ ته ځایي خلک وایي چې وژل شوي واړه ځایي وسلوال طالبان دي چې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ امیر حافظ ګلبادر ګروپ سره تعلق لري. دا یادونه وړ ده چې روان 2011 کال کې د بے پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه 9 برید وو چې په کې در دې دمه د مړو شمیره 146 او تر 15 نه زیات ژوبل شوې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هملته په قبایلي سیمه کې پاتې کیږو. کرم ایجنسی کې درې نور کسان د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي د جنگ له امله په خپلو کورونو کې ایسار پاتې دي ځکه د باندې مردکۍ ورېږي. طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې فرقه ایزه ډلو ترمنځ د نښتو له امله د سرکاري سرچینو تر مخه درې نور عام وګړي مړ شوي دي. ځایي خلک وایي چې 13:12 نه پس دواړو ډلو ترمنځ نښته کې تیزواله راغلی وو او اوس هم وقفه وقفه سره ډزې روانې دي. د نښتو له امله په سیمه کې خلک سختو مشکلاتو سره دي. په دې هکله یو ځایي اوسیدونکي مشال رډیو ته وویل.
استعمالی کی اور پابندی بانے گاٹ وسلے ورسی مزائل پرسی اور بدی بنے ڈیر خال کو تدیم ڈر جو تکلیف تھی کورونا کے مزائل ورزی خال ٹول پخپل کورونا کی دی بدی گور نوڑی سنا ٹول لاڑے بان چک باہر نشی وتا نخپل کورونا کی ٹول موجود تھی منصور شیو دین دال اور بزرگان بان دی دواجی اور خوراکی مواد نہ ملے لیکن ڈیر جو تکلیف تھی خال کو دیواجی
پسیما کې د جنگ د بندېدو لپاره امنیتي ځواکونو د دواړو ډلو پر خلاف عملیات کړي دي. خو ځایي خلکو پر وینا چې دواړو ډلو خلک د یو بل پر خلاف مورچې پرېښودلو ته تیار نه دي. موږ چې کله پسیما کې د جنگ له امله د کړکېچن صورتحال په حکله انتظامی چارواکي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره خبرې وکړې نو مشال رډیو ته وویل
پرنسپلی دواړو فریقو ایلډرز دا فیصله کړې ده چې موږ هیڅ قسم جګړه نه غواړو. دلته نه شیا چې کوم کمیونټي ده هغې خپل هغه مشرانو فیصله کړې ده او هغې طرف نه سنی کمیونټي هغې مشرانو فیصله کړې ده. نو دا شان قومي لحاظ سره د جګړې هیڅ امکان نشته. خو بیا هم اکا دوکا چې کوم هغه مسکرینټ دي نو هغه ورکې خپل حرکتونه کوي لګیا دي او خپل ویسټډ انټرسټ دي. خو ان جنرل قومونه دواړه اګری دي.
یاد دوی چې سرکاري سرچینو تر مخه تر اوسه پورې د مړو شمېره 1400 ده او د زخمیان شو کسانو شمېره 1200 ته ورسېده. سرکاري سرچینې زیاتوي چې دواړو ډلو لخوا تر ننه پورې 2 کسان مړ شوي دي. د کرم ایجنسی په بلشخیل صدا خوار کلی او سنگینه سیمه کې د فرقایزه ډلو ترمنځ نښته نن په 14 ورځ هم جاری ده. خو لا تر اوسه پورې پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې ډزبندي کولو کې نه دي کامیاب شوي. طارق اورکزی مشال رادیو
په کرم ایجنسی کې درې نور کسان په فرقه ایزه نښتو کې وژل شوي دي. پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې کسان وژل کیږي. د هغوی په میندو باندې ستیریږي. په شبقدر کې د شوې چاودنې پر مهال شیر عالم هم وژل شوی و. د هغې مور وایي چې ډېر په سخته یې د غزوې لوی کړی خو په جنګ کې ته د غزوې د لاسه ورک. دا رپورټ اورو چې د دغې مور په غږ پیلېږي.
د دماکو نه می کاډ را وړی و په اوس کې خلکو له خدمتونه کوو خلکو له دغه او سټ یارته او شوتال لري به اوس کې کاډ واچ او کریانی ور کوا چې په ما خدای واخرا واست په ما لګرنا ایراله بچای می خاور شه شیراله می رله په زنازو کې راو
د شیراله مور وای هغوی د انبار محمد جنسی نه کډ هم لدی وجی شبقدر منسوکا تراوړه چې هل تبا ډزوي خود هغه زوی اتلس کلن شیر عالم په شبقدر کې د اف سی قلا په مخه جوړ هوټل کې کار کاوه چې په دماکه کې مړ شو.
نور بچی می مشمان دی یو رنه گاډي واخه په دې سرک بندر نه گاډي واخه هغه غلی مرنه وتخت نو وسو بخیر او غشوله خو لګ کنه ولې وی روي ګډ شانته کې دی
گوتی به خرڅولی بازار کی هغه شرالم ول چمور غل گوتی په مخرڅو بس زب دومره ګټم چی کریب هم په خلاصو ما زغل دا وانه مر لیګه بازار ته گوتی په مخرڅو نو وسنن سبا کی دی پلار ول چی بس زمنګ دا رزق نه لیدا مونږ له خدای راکیا خدای واړه وری سکول تکینو نو سم شکر الحمدلله دی سرکاري سکول تکینو ول
د شیرالم خان پلار دلبر خان چې تقریبا د 500 کالو دی وای هغه مزدوري کوي او د دماکی پورزي هم د غنمو مزدوري کوله
یاره دماکی خبر نشم د تملاو کاوه دی اوس کی یوال مدي سره چې رومبا داس و شهر بلک می در ټاک اسري کوه شو مر زوی زوی مې کیم بړي چاغه ما قودا غسبل موټه غساو بل داس بش یسم یالو ر پړای ورته سیف سره وانش انا کو د څکه مراله کو د دماکه و شو مر زوی مې پاوټه کی نیمر ولخه ور 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 زمو څکه لو بس متاب سي زولم اچ دا کو زله ور لو کر پلي کېدل اچ دې خو دې پټو ته بیرته را بیا سینه کی بیا ټلیفون رسي وکړه دا شیرالم نه کو
دلبر خان پلورن هم د باجوړ نه په فتنو کې بې کور شوی و او دلبر خان په خپل هم د خراب حالاتو د وجې یو ور بیا د انبار نه بے کور شو
یاره انبار ته مې کوم چې نظم تبه مې ناراضي انبار
زینو خپل دل تسبکه
نه هلتم پردایم نو نکونه پلار او باجا وړو هغه روختي ودی خو سلانجه منجه خو کړی بیا روختي ودی خو بیا ته مونږ چا وطن ته وخو خو نه برته خو دا هغه درې ونه تر نمړو شو و زازه فاطمه ته نه لګی دا په کوم ځای کې وسه دا په کوم ځای کې ناس
دلبر خان پردی مزدوري کوي او د شیرالم مور پردی سروي په نیمای ګټه ساتي
پنی مامی د کوزونی کانو نه تینه مس خیره وستی ده پنی ما باندې او رو خپل می شکر الحمدلله ایزان له بوزا پیدا کړی د چیلی
او دلبر خان وای چې حکومت لاړخه حقوق سره هیڅ قسمه مرسته نه دی شوی او غوښتنه کوي که حکومت د ماکی متاثرینو سره مرسته کوي باید چې هغه سره یې هم وکړي شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوسم ورزو سواد تھا او د خپل خبریال پر رپورٹ کی خبری گو چې هلته خلکو د لوډ شیډنګ د وجه مظاهره کړی ده د نیاز احمد خان رپورٹ اورو
د سواد ټریټ پیټریشن د سوري لاندې بنګور نشاط چوک یو احتجاجي مظاهره هم وکړه شو دغه مظاهره ته د ژوند سره تړلې یو شمېر شوبو مشرانو وینا وکړه په دغه موقع د سواد ټریټ پیټریشن صدر عبدالرحیم ویل چې د ملک کې د انسان ژوند بنیادی شیان نشته چې لوجی اولس په لړزان دی
بجلی نشته سوی گیس نشته اوب نشته انصاف نشته امن نشته حقوق نه ملایږي یو شیشته بدام نشته قتل شته دکید شته غرب گیری شته لوټ مار شته او کرپشن شته
د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ضیاء الدین یوسفزی ویل چې بجلی د ژوند بنیادی اسانتیا ده د دې د ناروا لوټ شینګ له وجې د سواد ول سخت پریشان دي
چې بجلی نه نو پاکی اوبه نه یی پاکی اوبه چې بجلی نه نو ماشوم په کلاسروم کې سبق نشي ویلې چې بجلی نه او په کور کې هوم ورک نشي کولې چې بجلی نه ټیلر خپل دکان نشي چلولې چې بجلی نه پرنٹ پریس بند وی او چې بجلی نه نو تاسو ته یقینا وایم چې 80% جن بند وی
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځلي مشر او پخواني ناظم ډاکټر خالد محمود وویل چې سواد سیمه تیر وختونو کې سخته متاثره شوې ده دا سیمه د بجلی لوټرینګ څخه پاکه وګرځولې شي
ملګرو موږ دا خبره واضح کوو چې دا یو قسمنده علاقه ده دا یو شورش ضد علاقه ده دا یو سیلاب ضد علاقه ده په کار ده چې حکومت په پاکه حکومت دا خبره کړې وي چې دا سواد چې ده دا مکمل تور باندې د بجلی د لوټرینګ نه او د دې بجلی د زیاتای نه دا مستثنا ګرځولې شي
په دې موقع د سوات هوټل اسوسییشن صدر زید خان ویل چې موږ خپل حق واړو خیرات نه واړو د سوات لپاره حکومت خصوصي اسانتیاګانی ورکړي دي دغه دی پوره کړی شي
موږ خپل حق واړو د چا نه خیرات نه واړو موږ پاکستانیانو تمن ته به سيادت پاکستانیان سو تسلیمای بیا به موږ ته زموږ حق راګي سونه په ارګون ډالر کې د سوات په نوم راغلي دي نن په خیبر پختونخوا کی خبره کیږي پرون ما د یو جمهور فوجي افسر وی چې موږ لاړه په خبر کې خبره وکړه چې کې به کې د رقم لوګر بل پیسې مې راوشي دي په دې کې د سات پیسې نه گئی په دې کې د سات حق نه گئی وی هغه موږ ته جواب کړل چې سات کې به کې حصہ نه د کې به کې په پند کې د سات حصہ نشته نو کدا خبره یې بیا خبره تاسو واځي کړل موږ ته کې به کې حصہ یو نو بیا به کار دي موږ ته زمنګ پندو نه موږ ته ملاوشي او دلته کې کوم تعمیراتي نو تعمیري نو لري یا به هله خبره تاسو کوی هغه باندې پوری تا عمل وکړي
په دغه موقع د سواد تجارتي فیډریشن صدر عبدالرحیم ویل چې حکومت دې درې ورځې کې دننه نه د سواد د بجلی لوټشینګ نیټې ورکړي ګینه دغه احتجاج لړۍ به روانه وي او د سواد واپډا مقامی دفتر محاصره به هم وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
پېښور کې یوه نیمه بجه د پامیر ساحل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې د سرک تر غاړې بمی چاودنه کې شل کسان وژل شوي. د ممبۍ بریدونو یو تورن کس یو امریکایي عدالت ته ویلي آی اس آی له هغې ورپکې ډلې سره اړیکې لرل چې دا بریدونه یې کړي ول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ د بریدونو په اړه به پلټنیزه ډله جوړوي او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پلار حاکم علي زرداري مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز موریده روس صدر ته په خبرونه کې د پیغلو او ځوانانو غاګ پروګرام هم لرو خو ترغه وړاندې سو ریپورتونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سلو رزنی سفر په لړ کې پرون آیرلند ته لرسیدو وروسته نن د برتانیا پلازمینې لندن ته ورسید. اوباما آیرلند ته د سفر په ترڅ کې د منیګال یو کوچنی کلی ته هم لاړ. دغه غورنی کا په دې کلی کې زیږیدل. ولسمشر اوباما او دغه میرمن میشل اوباما به د انګلستان د ملکې الیزابت میلمانه وي. اوباما به د رواني اونۍ په پای کې په فرانسه کې د تکسیزي ډلې په سر مشریزه کې چې د جی 8 په نوم یادیږي برخه واخلي او پولینډ ته په تلو سره به خپل دغه سفر پای ته ورسوي. په پولینډ کې به هغه د ختیځ اروپا له مشرانو سره وګوري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر سانګه رپورټ لري چې حسیبه شهید درته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د ویونی سفر په مخه د ګلپورس آیرلند سرخر دوبلین ته ورسید. دا دوره د امریکا او اروپایي ملګرو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو موقع ګڼل کیږي. دا سفر د اقتصادي ستونزو او د عرب پسرلی د منځنی ختیځ د هیوادونو د مظاهرو په اړه د اندېښنو د زیاتوالي پر مهال ترسره کیږي. په دوبلین کې له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما د آیرلند د وزیر اعظم سره یو ځای په وینا کې د هیواد د نړیوالو هڅو
Ireland punches above its weight. It's a small country, but the work it does.
Ireland tar khpal andazi ziat rul lo bole. څنګه چې دوی په یو لړ مسلو کې خپل وند اخیسته چې په افغانستان کې د 1600 کول روزنی راوخلې د خړو د ژغورنې لپاره زموږ ګډه مبارزه د بشري حقوقو لپاره د دوی پیاوړې ژغ دا ټولې په نړۍ کې یو څرګند ارزښت لري.
ولسمشر اوباما د غرس په خپل خبرو کې د برتانیې تر کنټرول لاندې شمالي آیرلند د سولې هڅې هم په ګوته کړې. چیرته چې د 1998 کال د سولې تړون د برتانیې پلوه او آیرلندي ملت پالو ډلو ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. ولسمشر اوباما وویل د نړۍ د شخړو په اوراولو کې د سولې د هڅې مثال دی.
زغوارم چې آیرلندی ولسته وایم او زه د موکې لرم چې په هغه کې به ورسته اوږدې څرګندونې هم راځي چې څنګه موږ په شمالي آیرلند کې له پرمختیاو څخه الهام اخیسته دي. څنګه چې دا د سولې پر امکاناتو خبرې کوي او په دې سره خلک د خپل اوږدې مبارزې له برکته د دې جوګسو چې خپل تعلقات لنوي سره وسنجوي.
د امریکا ولسمشر په آیرلند کې د اقتصادي پرمختګونو نه هم خوښي څرګند کړه. له دوبلین وروسته به ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د آیرلند وړوکي خارګوټي مونیګال ته ولاړ شي چیرته چې د باراک اوباما غور غور نیکه زیږیدلی دی او بیا به د آیرلند سفر د دوبلین په یو پوهنتون کې په یو پرانیستې فضا کې په وینا سره رالنډ کړي. د آیرلند سفر وروسته به ولسمشر باراک اوباما برتانیا، فرانسه او پولند ته هم سفر کوي او دلته به دغه هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته کوي. اروپا ته به په خپله دوره کې ولسمشر اوباما په فرانسه کې د جی 8 یا د نړۍ د اتو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره کتنه کوي او له دوی سره به د نړۍ پر اقتصادي مسلو خبرې اترې وکړي. د جی 8 د غونډې ترڅنګ به ولسمشر اوباما د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره دوه اړخیزه کتنه هم وکړي. تمه کیږي چې د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره به ولسمشر اوباما په لیبیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو او د افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د وتلو د پلان په اړه هم خبرې اترې وکړي.
د حسیبې شهید رپورت موریده. اروپایي ټولنې د ګل پوراز د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد او داغه د حکومت پر نه هوتنو نورو لوړ پوړو چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیر کیترینا شتن او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په برسلز کې ګډ خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال پر ولسمشر بشار الاسد غږ وکړ چې لاخو ډب څخه د لاس واخلي او د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د سوریې حکومت خبرداری ورکړی چې د اروپایي ټولنې بندیزونه ناوړې پایلې لرلی شي. په دې اړه له واشنگټنه د مشال همکار هارون باچا رپورټ لري.
اروپایي اتحادیې د دې لپاره چې د شام حکومت په دغه هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو له زورولو رامنې کې تیره ورځ په صدر بشار الاسد سره د حکومت له نهو جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د ټولنې د پریکړې پترس کې راپورونه وایي په اروپایي هیوادونو کې د صدر اسد او د هغه د نږدو پلویانو نه یوازې دا چې شتمنۍ کنګل کړل شي بلکې دوی ته به اجازه نه وي دغو هیوادو ته سفرونه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې میرمن کیتھرین ایشټن د برېټانیا له خارجه وزیر سره په برسلز کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل دوی به د شام د خفګان وړ حالات او د دوی لخوا د لګول شویو بندیزونو مسله له نږدې وڅېړي او زیاته کړه. دا ډېر مهم دی چې د شام حکومت تر هر سوال خو له تشدد کارولو لاس واخلي او په هغه سره د پوهېدو کوشش وکړي چې خلک یې د سولېزا مظاهرو په ترڅ کې له دوی غوښتنې کوي. هغه اصلاحات د مخې ته راوړي چې حکومت ویلي دوی پرې غور کوي او اوس باید په منظم ډول د دغسې کولو هڅې وکړي. د برسلز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ د شام په حکومت د فشار لاسې واکولو په لړ کې د حکومت لخوا هم د بندیزونو لګولو خبره وکړه چې وی ویل
ام شور وی ول اولسو اګری وایډر رینج اف سانکشنز اون سیریا.
زباوریم چې مونږ به په شام د پراخه کچه د بندیزونو لګولو په خبره سره سلا شو چې پترس کې به د شام د صدر په شمول د یو شمیر وګړو اساسه منجمد او سفرونه اوتړل شي. زما په فکر داسې کول و یو صحیح عملیوي. د شام پولیس زور زیاته کېدل دوام لري پس دا ډیر مهم دی چې پراتلونکو ورځو او نهو کې مونږ د خلکو د زورولو پر ځای هغوی ته د سولېزا مظاهرو د حق ورکولو د سیاسي بندیانو د خلاصولو او د اصلاحاتو د معرفي کولو په سیر د کړنو شاهدان ووسو.
Not repression in Syria over the coming days and weeks.
په ورته وخت کې بیا امریکا چې وار لمخې خپل صدر بشار الاسد او دغه د حکومت اعلی چارواکي په دغه رنگ بندیزونو سره په نخه کړی. خارجه وزیر یې لندن ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا په نوموړي غږ وکړ تر څو له زور زیاتی په لاس اخیستو په شام کې سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. په نه حال کې د شام حکومت د اروپایي ټولنې د غوړستۍ پریکړه غندلې کله چې د شام خارجه وزیر ولید المعلم د دغه هیواد دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل صدر اسد زمونږ مشر دی او مونږ به هم داغه په خبره عمل کوو او هیله من یو لدې سختې او چراوزو نو لا به هم په یو پیاوړي حالت کې یو. رائټرز اجانس بیا په شام کې د بشري حقوقو د سار د ډلو د رپورټونو حواله ورکوي چې خایي تر دې دمه صد باندې 800 عام وګړي د حکومتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. راپور هم د غراز د شام په یو خارګوټي هومز کې د تیر خالی پورز په یو جنازه د شو یو ډزو حال د عیني شاهدانو لخوا راغستې چې وایي پترس کې یو لس کسان وژل شول. په داسې کې د اروپایي ټولنې خارجه وزیرانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو خبرداري ورکړې چې کچره صدر اسد خپل چالا بدل نه کړي نو دوی به د حکومت پر ضد د سختو اقدامو په کولو غور وکړي. په دې سربېره د لویدیز د وزیرانو دغه ډلې د شام له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو او مرستندوی ادارو ته دغه هیواد ته د ننوتو لاره ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
وسم بیرته کورنیو رپورټونو ته راګرځو. د پیښور په خیبر روغتون، حیات آباد میډیکل روغتون، د حیات آباد پایوب هسپتال کې د ډاکټرانو هړتال نن هم دوام لري چې لکبل ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ډاکټرانو غوښتنه لري چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. دوی وایي د پښتونخوا ډاکټرانو ته هم د پنجاب صوبې د ډاکټرانو هم را تنخواګانې ورکړل شي. په دې اړه له پیښور نه رپورټ لرو، زموږ همکار غلام غوث را لېږلې.
د پیښور په لیډی ریډینګ هسپتال، خیبر ټیچنګ هسپتال، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد په ایوب ټیچنګ هسپتال کې تر اته ورځو د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ډاکټرانو ته په پنجاب صوبه کې کومه تنخواه ورکول کیږي، هم هغه تنخواه دی د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو له هم وتړل شي. د ډاکټرانو د دې کاربندیز په اخلا د پروینشل ډاکټر اسوسییشن مشر ډاکټر شاسوار مشال ریډیو ته وویل
مونږه تم ورځ دانن ایجیټیشن کوو، خو افسوس سره د حکومت یو قسم مونږ سره اوس پورې ناس نه دی. او د دانن کونسل میټینګ هم په دې اړه زلو کې وشو چې مونږه سټریټیجی جوړ کړو او د فیصلو مطابق دانن کونسل فیصلو مطابق سبانه په دې اسپتال هوټلونو کې چې سمره پرایویټ رومز دي، پرایویټ کمرې دي، بولډن بلاک دي، او په دې کې به اس قسمه داخله نه کی، او چې سم کسان داخل دي دا غو به زر نظر ډیسچارج شي. دین علاوه زمنګ د جمعرات په ورځ په دې لیډی ریډینګ هسپتال کې به د ټوله پیښور ډاکټران دلته جمع کیږي، او دین بعد به منګه صوبایي اسمبلی ته واکو الته بدر نه ورکو.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اقتصادي ستونزو په اخلا یو څو ډاکټرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
زما ډاکټر دلارم سلارزی نوم دی، او زه د پرامیچر ډاکټر اسوسیشن صوبایي ترجمان یم. سمرا لکه تاسو ته پته چې د پنجاب ګورنمنت د ډاکټرانو لپاره یو پیکیج اناؤنس کړی، دغه سي وفاقي حکومت اناؤنس کړی، نو زمونږ هم دا یو مطالبه ده چې په دې صوبه کې ډاکټران داغي صوبونه ډاکټرانو نه کم کار نه کوي. دا یو افت زده صوبه ده، په دې کې کله زلزلې راځي، کله پکې سیلابونه راځي، کله پکې جنگونه، او ډاکټرانو په سچویشن کې خپل ډیوټي کلم نه بېخي ډیوټي کړی ده. نو که د پنجاب ډاکټر ته تنخواه ملاوي کې پکار ده چې عمر تنخواه ده، دی خیبر پختونخوا ډاکټر ته ملاوي شي، که د اسلام آباد ډاکټر ته ملاوي کې نو پکار ده چې دلته ملاوي شي، ځکه چې دا کمی خرچې دي، په دې کې ډاکټر گزاره بالکل نشي کولی.
زما نوم ډاکټر کامران دی، او زه حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د معدې سپیشلسټ یم. زه ما دلته دوه سپیشلایزیشن کړی دي، یو میډیسن کې او یو په ګیسټرونټولوجي کې، او د دې باوجود لکه اوس زما تنخواه چې دا 15 کاله مې سرکاري نوکری وشوه، او زما تنخواه 28000 روپۍ ده. خو دې شته چې کور خو ما دوه ماشومان دي، گزاره مزاره خو نه کیږي، خو مونږ بیا خپل وسره چرته مزدوري کوو، چرته لاړ شو هفته کې اورځ کلینیک کوو، آی کې دونه گزاره وچلو چې بس هغه کار روان دي. په پنجاب کې چې کم کسل د سپیشلایزیشن وکړي، هغه هلته مونږ ته ایس آر وایو، سینر رجسٹر، هغه ته آنری سینر رجسٹر ملاو شي، ایکټینګ ایس آر، او هغه ته هغه خپل تجربه هم کاؤنٹ کیږي د سینر رجسٹر د پوسټ والا، وسره هغه شانتي پروټوکول ملاویږي، او هغه ته خپې کې جوس خو پیکجونه ډېر خرشو. هغه ځکه تقریبا زموږ چې کومه تنخواه ده، هغه نه تقریبا 15-20000 روپۍ تنخواه ده، هغه زیاته ده.
جی زما نام ډاکټر خالد فاروق ته، زما ډیوټي چې ده حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دي. جی اصل خبره ده چې دا مونږ چې کوم شی لپاره جاړو کنه، مونږ دې لپاره جاړو چې یو ملک ته پکار دی چې دې کې یو سیستم وا. په دې وخت باندې چې زه دې صبح کې کار کوم لګی ما، زما تنخواه 22000 روپۍ ده. ٹھیک شو جی، اوس دا 22000 تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا 22000 سره مطلب شو زه د خپل کور د مور پلار ابي ماران دي، دا غو ضرورت ز څنګه پورا کوم، چې هغه دوی اخراجات دي، زما په ځان باندې هم اخراجات راځي، نو زه خپل کور وچلو ما، د مور پلار مې بوډاګان دي، نو که څنګه زما په نسبت زما چې کوم زما د کیډر کوم ډاکټران دي په پنجاب کې، دې وخت کې 42000 او 43000 لګی دی، نو دومره تفاوت دی. نو مونږ دا خبره کوو چې یاره یو ملک ته یو هغه دی پکار دی چې یو سیستم وي.
یاد دی وی چې دا وخت د پیښور په لویو اسپیټالونو کې یوازې د بیړني حالاتو سره مخ مریضانو علاج او درملنه کولی شي، او د اسپیټالونو د امروزه معمول کار په ټپو ولاړ دی، چې د وجه ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې، که همدا شیبه مو ریډیو لګولی وي نو باید درته وایو چې زموږ د نن ورځې مهم رپورټ دا و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کراچۍ په سمندري ځواکونو په مرکز باندې د شوې حملې پلټنه کوي، او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې په کارکوونکو باندې برید شوی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. اوس هم بل رپورټ. څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د چین له دورې وروسته خبریالانو ته ویلي چې د نوې تړون له مخې به د بلوچستان گوادر بندر چین ته سپاري. د ده په وینا دا وخت د گوادر بندر ټیکه له سنگاپور بندر سره ده، او راتلونکي کال د ختمېدو وروسته به نوې تړون له چین سره کیږي. د نوموړي پر دغو څرګندونو په کوټه کې د مشال خبریال نیاز موساخیل یو رپورټ جوړ کړ چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د ملک له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د چین له دورې وروسته و خبریالانو ته ویلي چې دوی به د گوادر بندرګاه و چین ته ورکوي. د ده په وینا چین هم د بندرګاه په ترلاسه کولو کې رضامندي ښکاره کړې ده. آیا د ایبټ آباد له پیښې وروسته دا و امریکا ته د چین له لارې د پاکستان څه پیغام دی که څنګه؟ سیړونکی استاد او پر نړیوالو چارو ژور نظر لرونکی محمد اکبر ناصر د دې پښتنې په ځواب کې وایي،
مزاره خو دغه معلومیږي اوس ګوره د بټاباد واقعه کېږي، لغه فورم باد وزیر اعظم ګیلانی زی چاینا لا ویزیت کوي، بیا مادی کېږي، بیا د چاینا د ګوادر پروجیکټ هغه ته هندل کولو خبره کېږي. دا امپاسیبل دی چې امریکا ته یو قسم انډایرکټ تھریټ وي. چین خو ما خیال دا دی چې چین خو مخلص دی چې د ګوادر پروجیکټ ترلاسه کړي، ګوادر دغه کم دی په خپل لاس کې واخلي. دا بل خبر دی چې پاکستان څه سوچ دی دا ولي دغه تر مطلب هربې استعمالي ګامنه معلومات چې دا اوس یو هربا د واقعي پاکستان په دې کې مخلص دی.
هلته د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل مرکزی مشر او د کامی اسمبلی په خوانی غړی عبدالرؤف مینګل بیا وایي چې د بلوسانو د مرزۍ او خوشي نپرته هر پریکړه د دوی د پاره نامنظوره ده. دی وایي مخکې هم ویلي دي چې د بلوچستان د یو معمولي کاڼي خاوند هم د هغه ځای اوسېدونکی دی. دا نه د مرکزي حکومت ملکیت دی، نه یې موږ اوچاته ورکول غواړو، او د دغه فیصله به د بلوچستان خلک پخپله کوي. دا د دوی حق دی. په نړۍ کې چې چیرې هم ولاړ سي او چیرې هم نړیوال قانون وګورئ، د هرې مځکني پرېکړې تر شا به د هغه ځای د اوسېدونکو خوښه لازمي وي. نو داسې نسي کېدای چې وزیر اعظم ګیلاني چیرې ولاړ سي او هلته سودا وی وکړي. تر څو چې د بلوچستان خلک په خپله یو پریکړه نه وکړي، نو تر هغه وخته دا نه له چین سره کامیاب کېدای سي، نه له سنگاپور سره، او نه له مرکزی حکومت سره. یاد دوی چې دا وخت د گوادر بندرګاه انتظام د سنگاپور فورټ په لاس کې دی. او دا هم د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی هم دا ویلي وو چې وچین ته د گوادر بندرګاه انتظام ورکول به د دوی دپاره قبول نه وي. د ده په وینا باید چې له دوی څخه په دغه لړ کې حال ونیول سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو د خبرونه واوري د په دې اړه سوای په دې خبرونه کې چې کوم سیاسي موضوعات مونږ نه شر کړه، که په هر یو باندې څه تبصره لري تاسو کولی شئ مونږ ته اس ام اس وکړي او مونږ ته خپل پیغام په غږ کې هم پرې خوده شئ. 00 420 21 41 121. اوس هم د 19 پروګرام پیغلو او د ځوانانو د غږ د خبرېدو وخت دی. دا پروګرام تاسو د پاره اسرار العالم مومند جوړوي، او د نن په خبرونه کې به تاسو واورئ چې پیښور کې د ځوانانو یو تنظیم د ولسي خیرخګړې د کار کوي. د دې ترڅنګ تاسو د وزیرستان د کلتوري شپې له حاله هم په دې خبرونه کې خبرېدای شئ. د خبرونه تاسو واورئ. له همدې سره ما نجیب عامر ته اجازه راکړئ. په راتلونکي خبرونه کې به مجید بابر ستاسو کوربه وي.
کرن اوریدونکو، پروگرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار العالم مومند سلامونه مني. د پروگرام کې به واورې چې په پیښور کې د یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د ځوانانو تنظیم د ولس د خیر ښېګڼې لپاره څه هلې ځلې ترسره کوي، او په پیښور کې د وزیرستان د طالب علمانو لخوا د کلتوري میلې په اړه به هم حال درکوو، او دا به هم واورې چې ولې د قبایلي سیمو طالب علمانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د لویو زده کړو کمیسیون یا هایر ایجوکیشن کمیشن ختم کړي شي. په پیښور کې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره یو اداره ده چې ورکې د ټول پاکستان څخه څه باندې 8000 ځوانان کار کوي. د دې ادارې مشر عدنان خان دی. عدنان خان په خپله د انجینیرینګ او ایم بی ای ډیګری نه ترلاسه کړی دی، او اوس د نورو ملګرو په مرسته د ځوانانو دا اداره چلوي. دا چې دا اداره څه کارونه ترسره کوي په دې اړه عدنان خان وایي.
د دې کار دا دی چې دا په دې صوبه کې هغه ځوانان هغه خلک راوچتول یو کوشش کوي چې کم بے روزګار دي، کم تعلیم نه کوي، یا کم هغه خلک دي چې تعلیم ته رجحان نشته، چې هغې له مختلف طریقو سره تعلیم ته هغه خلک وکړلی شي، هغې ته مختلف نوې طریقې وښیلی شي د کاروبار کولو، د پیسو ګټلو، د صوبې کې خدمت کولو لپاره.
دا چې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د ځوانانو دا اداره کله جوړه شوه، او تر اوسه یې کوم لیلی کارونه ترسره کړي، په دې اړه عدنان خان وایي.
دا جی تقریبا یو کال کېږي چې دا جوړه شوې ده. دا د ټول هټ کارونه دغه وشو سیلاب کې زمونږ ټول چې کوم ځوانان او کوم ټول ملګري وو هغې ټول راغونډ شوي، نو 15 لکه روپۍ هغې راغونډې کړې وې چې کوم باندې مونږ سیلاب زدګان چې کوم خلک دي هغې لپاره خوراک، اوچ خوراک، دوایانې، کپړې، کیمپونه، د هغې لپاره نور سہولیات مونږ ورکړي وو په نوخار کې، پیرپئی کې، په تارو جبه کې، ملکنډ کې، سوات کې. د دې نه علاوه مونږ بل یو څو اکټیویټیز داسې کړي دي. اوس نوې چې کوم زمونږ شوی دی هغه دا دی چې 525 کسان مونږ بوتلي وو جلوزی کیمپ ته. جلوزی کیمپ کې یو سروے کولو، هغه په یو ورځ کې کولو، نو دا 525 کسانو هغه سروے په یو ورځ کې کړې ده، ډېره کامیابه سره کړې ده. د هغې په بدل کې دې لپاره 2000 روپۍ هر کس ته، او سره یو سرټیفیکیټ ملاو شوی دی، د اپریسیشن سرټیفیکیټ. چې تاسو ډېر ښه کار وکړو، ډېر زبردست کار مو کړلو. دې نه علاوه مونږ مختلف مختلف یونیورسٹیانو کے مختلف اداروں کے ٹریننگ کا اگر ٹریننگ در روی سے یو اسٹوڈنٹ پا سٹیج مانی ادری کی ناغا با خبر اسی اکثر اسٹوڈنٹان زمانگا تیوی سے اگی پا کلا سٹیج مانی ادری کی ناغی مانی یارا ہو لگی اگی خبر اکھولا نشی کولا ناغی یار اللہ رکاولا دا پارا اگی منگا ٹرین کوو سے اگی خبر اکڑلے سے خپل زان بیان کی اسا کول غواڑی اگی بارا کے خبر اکڑلے سے نا دا زمانگا یو دا لگی آوی آر دریم ادریم امی اشتاس مختلف لگی
دا چی دا عدنان خان او دا هغه ملګرو سره دا خیال څنګه پیدا شو چې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه دا اداره جوړ کړی
مونږ دا څه و چې مونږ یو څو مرګري دا سیلاب نمک کې راغونډو دی خلکو له مقتل دی ډېر څه دا ځکه وزیرستان او دغه د آی ډی پیز راغلي وو نو هغې دپاره مونږ ناست چې مونږ دې دپاره څه وکړو دې خلکو دپاره نو هغه ملګري راغونډ شو مونږ دې دپاره امداد وکړلو د هغه امداد نه پس مونږ وی چې ولې دا یو ارګنایزیشن جوړ کړو دغه کې دې ټول ریپرزینټ کړو او دا ټول راغونډ شو ځوانان په یو ځای باندې یو کار وکړو نو د هغې به زیات اثر وي د خلکو دپاره د ملک دپاره نو د هغې نه دغه ملګرو مونږ ټولو په یو ځای باندې او دغه شروع کړو هغه مو بیا د ارګنایزیشن جوړ شو هغه ورځ نه لګیا د سر اوسه پورې او ډېر ښه ماشاءالله لګیا ده مونږ جی په چا باندې ډیپینډنټ نه یو چا باندې انحصار نه لرو مونږ خپل اسټوډنټان ملګري یو خوا بل خوا لږې لږې پیسې راغونډو بل مونږ ټریننګ چې کوم کوو نو هغې ډېر لږ شانتې فیس کېږدو چې کوم فیس مونږ له هغې نه روزي هغې کې 500 اسټوډنټان شپږ 500 اسټوډنټان 500 اسټوډنټان طالب علم مان وي چې کوم نه مونږ له پیسې جنریټ کېږي بیا فرد روان هغه مونږ په مختلف اکټیویټیز کې لګو نه حکومت تر طرفه مونږ حکومت سره داسې خاص څه دغه نه کړی
عدنان خان د ځوانانو د دې ادارې د مستقبل په اړه ډېر پر امید دی او وایي
ان شاء الله یقین مو دے پدے خلکو مانے پدے مرگرو مانے پدے طالب علم مانے شدا وی دا دیکھ دے زبردست جذبہ دا او یو دے ملک تے پارا تے کول دے پارا دے ٹولو خلکو کے دے ٹولو سٹوڈنٹانو کے ٹولو طالب علم کے زبردست قسم کے جذبہ دا او دا جذبی تے شگورو ان شاء اللہ ڈیر لری پر بدا کار جاری ساتو
عدنان خان پاخر کی دے پیغلو او زوانانو لپارا یو پیغام ہم لری اوائی
پیغام په دغه دی جی چې زمونږ د خلکو ته پکار دی دا روچت چې دلته زمونږ د خلکو ډېر دوه غټې مسلې دي چې کوم ما کتلې دي یو دغه مسله ده چې زمونږ خلک زمونږ سټوډنټان زمونږ طالب علمان چې کله ډیګریانې واخلي نو هغوی دغه سوچ کوي چې نوکریانې نشته څه کولو دپاره نشته نو هغوی په همداسې باندې خپل ځایونو کې خپل کورونو کې کښېني او سرونه ټکوي زما هغې دپاره دغه درخواست ده چې روزی ځان دپاره وړې وړې اپرچونیټي ځان ته وړې وړې دغه خپله جوړې کوي څه واړه واړه کاروبارونه شروع کوي څه واړه واړه
وزیرستان چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ځای بلل کیږي او له ډېر وخت راهیسې دغلته کې امنیتي وضع خراب ده او د جنگ ماحول دی خو د دې باوجود د وزیرستان ځوانان د خپل کلتور ژوندي ساتلو او نړۍ ته د پیغام ورکولو لپاره چې هغوی جنگ نه غواړي او امن غواړي په دې غرض وړمشپه د پېښور یونیورسټۍ تر څنګ د نورو پوهنتونونو طالب علمانو په پېښور کې وزیرستان کلتوري میله ومانځله چې ورکې د پېښور د ټولو یونیورسټو او کالجونو ځوانانو ګډون وکړو دا چې په دې کلتوري میله کې څه وو په دې اړه د وزیرستان سره تعلق لرونکي محمد همایون خان څوک چې په پېښور یونیورسټۍ کې د قانون په څانګه کې زده کړې کوي وایي
په دې لایق کې او په دې شپه کې دا یو حقیقت دی چې نه پټ نه دی چې مطلب زموږ خلکو زموږ علاقه چې کوم دي سټوډنټان چې کوم دي ټولنه هم موږ وستیو د میوزیک پروګرام هم موږ چې دا هغه نه هم علاقه چې کوم دي سټوډنټس یا عوام چې کوم دي چا چې زموږ سره شرکت کړی دی د میوزیک او د ډول د آواز نه چې کوم نن سبا مطلب د وزیرستان په خاوره کې نه اورېدلې کېږي دا هغه نه هم خلک مستفید شول او بل خبره دا ده چې موږ په هغه کې یو څو قراردادونه پېښ کړل چې لکه څنګه چې ملکنډ پترز باندې تاسو مطلب د هغه متاثرینو ته هغو ته تاسو په انداز باندې ریلیف ورکو نو د وزیرستان چې کوم د مرسودو متاثرین دي هغې نه دې هم په هغه شان پناه ورکړلی شي هغه دې هم په هغه شان عزت باندې خپلې علاقې ته واپس شي د شمالي او د جنوبي وزیرستان چې کوم متاثره طلبا دي د هغو فیسونه دې معاف شي هغو ته د سکالرشپ میلاور شي
د وزیرستان دی کلتوري میله کې د کوم کوم پوهنتونونو طالب علمانو ګډون وکړو په دې اړه د اسلامي کالج یو زده کوونکی امیر زمان وزیر وایي
په دې کې د اسلامي کالج یونیورسټي یا انسانس یونیورسټي د پشاور یونیورسټي اګریکلچر یونیورسټي خیبر میډیکل کالج او یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي یو ایټي پشاور چې پشاور کې څومره یونیورسټیانې په دې کې څومره سټوډنټان دي وزیرستان سټوډنټس او د نورو سټوډنټان دي په دې کې ټول شرکت وکړو او په دې کې خصوصي شرکت نه وکړي ټول ورکې وی سټډنټانو فیمل یو ورکې شرکت نو کړی.
یو بل طالب علم چې په دې کلتوري میله کې یې برخه اخیستې وه، هغه د میلې د مقصد په اړه څه داسې وایي؟
زه اسمت الله وزیر پر د وانا نتالو کلم فوز وزیرستان ایجنسی د کل پاکستان کالج کې بی ایس اکنامکس پروګرام شروع دی فور سمستر مې دا دې مقصد غاټ مقصد چې کوم دا و کنه چې مونږ نړۍ ته خاوي چې یاره مونږ امن پسند خلک یو، مونږ تعلیم ته راوتی یو، مونږ ته چې موکې ملال شي مونږ تعلیم کوو، نو مونږ په وزیرستان کې مزید جګړه هغه نه غواړو، مونږ امن پسند یو کنه امن غواړو چار سر تای او پاکستان کې ټول پاکستان کې مونږ امن پکار دی، بلکې سره د ګاونډیان ملکونو کې مونږ دا غواړي چې یاره مونږ ته کوم علاقے کے بد امیر ادا ختم شی او ټول یو ځای راځم شو دا امن پیغام ورکو دنیا ته.
الیاس مسعود هم یو ځکون کې دی او د وزیرستان نایټ په نامه د کلتوري میله کې یې برخه اخیستې وه. هغه وایي چې د کلتوري میلې مقصد دا و چې خپلو کې سره راټول شو او دا سوچ وکړو چې د دوی په سیمه کې به امنیت څرنګه یقیني شي.
امون الیاس مسعود دی، شو انسیډنٹ یا وزیرستان کې ماکین یا دغه مېن مقصد دا کنه چې موږ د خلکو لپاره غونډه کې دا تو سکیم سوچ ته تو سکیم خیالات دا چې کیندې دا ٹھیک نه دا غلطی لمیش پر امر خلک موږ د خلکو د غاور کوي چې را پیغام رسوي چې موږ د خلکو لپاره غونډه کې یو سوچ وکي چې آیا کې د میش په علاقې امن امن سره کړو درې ماده د میش مشونو شو.
زه طارق مسعود والمی سره مې تعلق تای گورنمنٹ کالج کې وزیرستان سټوډنټ سوسایټی پریس سیکریټری ما داخله کا څنګه چې تاسو ته پاته د کانا چې په وزیرستان شې امن غانشته یو داتې چې میډا کاوی سره میډا دنیو ته دا وشای چې میډا پر امن خال کې میډا په پاکستان شې امن غوړي پټوله دنیو کې امن غوړي دا پیغام خلک ته ورکړي چې په میډا باندې کېم د دهشتګردې له بل لاګې د لای د میډا دهشتګرد نه وي. میډا دا غوړي کا چې خارجي خلک وي او میډا په دامن ملک شه بادامنی غوړي میډا بالکل دا غوړي چې دا د میډا خورا پریر دی دغه تایید ضرورت نشته د داتا ملکا مندانا خارو پایوی.
اوریدونکو که یو خوا په پاکستان کې د زیاتره طالب علمانو دا غوښتنه ده چې هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون دې پر ځای وساتل شي، نو بل خوا د قبایلي سیمو زده کوونکي دا غوښتنه کوي چې ایچ سی دې ختم کړی شي. آیا دا ولې؟ په دې اړه اورو د سراج احمد دا رپورټ.
کوهاټ پوهنتون سلور سلویخ استادان د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د لوړو زده کړو یا پی ایچ ڈی لپاره لندن، فرانس او جرمنی ته لیږلي دي. ولې په دغه استادانو کې شپږ کسان کوم چې لندن او جرمنی کې دي هغوی خپل تیسیس نه دي پوره کړی او خرچه سره ختمه شوې ده چې لکه بلې هغوی نه خپل تعلیم جاری ساتلی شي. دې لړکې لندن یو پوهنتون کې تجارت کې پی ایچ ڈی کوونکې خان مشال جیڑی ہوتا د خپل ستونزو په اړه صدا سی وایي.
زما تعلق په خبر سره دی او زړه په هاټ نفسي کې په انډیا ډیپارټمنټ کې زو حاجم درې کال مخکې پر یونیورسيټي په خلاصت باندې دلته انګلند ته رلیګلی و او زما په یونیورسيټي اپلیکیشن کې د دلته زما ریسرچ روان دی د پی ایچ ڈی په ایم بی اے باندې. یو کال زما ساتي دی او اوس کوم کې یونیورسيټي په هاټ نفسي پاکستان کې د هغه زمونږه پیسې فنډ چې موږ ترا کاو هغه پر کړې دي. نو موږ ته د فاینانشل کرایسس دی او تاسو په تر دلته په انګلند کې
دغشان همددی پوهنتون یو بل طالب علم جاوید مشال جیڑی ہوتا سدا سی وائی طالب علمانو دا مسئلہ د کوهاټ پوهنتون پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد ذاکر تکی خودا نو هغه اویل چې دې طالب علمانو سره د دوی لخوا شوې د لوزنامې وخت پوره شوې دي، خو بیا هم دوی به دا مسئلہ د هایر ایجوکیشن مهتا دی. نو موري زیات کړه
جو ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ تھا فار 36 منتھ، تو 36 منتھ کے لیے ان کو ہم نے تمام مینٹیننس الاؤنس اور ٹیوشن فی کیا.
زمونږ د دې کسانو سره معاہدہ د درې کالو د پاره شوې وا او دوی ته مونږ د درې کالو خرچه ور کړی دا. اوس دې کې د زنی کسانو درې کال پوره شوې دي، خو دوی لا خپل تیسز نه دي پوره کړی. اوس دوی د یو کال نور خرچه غواړي او وای چې زمونږ وخت زیات کړی شي. خو زه به تاسو ته دا وایم چې دې کې زنی کسان جرمنی، زنی لندن او فرانس کې دي او د دې ملکونو خرچې ډېرې زیاتې دي. اوس دا خو د دوی غلطي ده کنه چې خپل وخت کې تیسز ولې نه مکمل کول. خو بیا هم موږ د دوی د غوښتنه هایر ایجوکیشن کمیشن ته وړاندې کړې ده او د راتلونکي ګل پورز به زموږ د هایر ایجوکیشن چارواکو سره د لړکې ملاقات وي.
د ډایریکټر پلاننګ محمد ذاکر د وینا سره سم چې بدیز د کونکو 14 کروڑ او 1 لک روپۍ خرچ شوی دي. هایر ایجوکیشن کمیشن له پکار دي چې دغه سرمایه بچ کولو لپاره چې د یو کال لپاره کومه نوره خرچه 2 کروڑ 50 لک روپۍ ضرورت ته هغه ورکړي.
اردن کو همدې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سره رسی. کته چې هم جون کې څه لاس راوړنې کړې وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري نو موږ بس تاسو اواز نړۍ ته وړاندې کوو. زموږ د پیغام ریکارډ کوونکی مشين شمیره ده 00420221212 1 یعنی 00420221212 1. ہم دے سرا دا پیغلو ازوانانو غق پروگرام کوربا اسرائیل مومن تا اجازت ورکڑی. دا اللہ پامان.